حقیقت سدی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه 60 مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحماسي سره غږیږو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدی وکړو چې ویل کیږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور سارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو، د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضمون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 40 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم د لوی څارنوالۍ لري،
د دوی دندې مزنډول شوي کله هم په خپلو دندو کار کوي،
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي. د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نشته او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیر کال درې میاشتو په مقایسه سره 15.5% د موږ په عواید باندې جګوال راغلی، چې مجموع د عواید فکر کوم چې 4.9 میلیونه جوړي، چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بل مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کیږي، هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی، چې مثلا کومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې، او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه مو د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په څلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت هډې سته، خو خسرې هډې ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکې تثبیت کړو او دا ازمکې تثبیت سوی ده. ادارې اراضي سره موږ نږدې همکاري لرو، د ازمکې ادارې سره چې دا ازمکې باید سي واضح شي او د کابینې د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال شي. څنګه ته د دې لپاره چې بودیجه مو په کار ده چې هغه استاندارد مسافربري ترمینلونه باید سي پی جوړ شي. په دې هلې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کړو، تامین کو او دا ترمینلونه جوړ شي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي، هغه خدمات باید موږ خپل خلکو ته وړاندې.
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په څلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي، دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي، یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم، لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم، که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي؟
ډیره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټول طرزالعملونه لوایح او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ یې او بل پلان مودا ده. خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارماد رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغییرات د موجود ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون و چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نسو ویلی. د همغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاري کړله، هغه قانون نهایي شو، فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او انشاءالله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډېر بنسټیز تغیرات پکې راځي. هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي، چې هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت چې اخلي د هغه له مخې اوراق بهادار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي، چې هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغوی کولی شي په مشخصه کیلومتر باندې، په مشخصه وسایطو باندې، په مشخصه ټوناژو باندې دوی هغه محصول او یا کمیشن د ترانسپورت اخلي. او نور که چیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي، هغه خازي ده، هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده.
همدغه هډې چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی، ترانسپورت وزارت کارکونکي هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی، هغوی کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړی ده په هغه باندې عمل نه کیږي اصلا؟
ګوره، هلته دوه برخه ده. یو برخه دا ده چې زه د غرب بندر د کابل غرب خواته تاسو ته مثال وایم، هلته یو ځمکه ده، هغه د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فوایع می ده، او هغوی خپل ځمکه په کرایي ورکړی د قرارداد په اساس هغوی په کرایي ورکړی ده، او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده چې هلته موږ معیاري ترمینال جوړ کړو چې د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق وسایي چې راځي دا ټول عمل ته په یو اړه باندې ودرېږي. خوال دې اړه دا ده چې موږ د شاري ترافیک کنټرول ولای شو، د دې لپاره چې اوس مشخص اړه موجود نه ده، دا ټولو هغه مسافر وړونکي وسایي چې دا شار ته ننوځي، دا کله چې شار ته ننوت بیا ډېر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي. شپاړس کاله بې برنامګي دې وزارت کې موجودیت د فساد یو څه وخت غواړي، او هیلمند یم چې د موږ معززه ولس او د موږ محترمه رسولو یو څه موږ سره حوصله وکړي، هغه برنامه او تدابیر چې موږ لرو هغه به پلیسي او ډېر اساسي تغیرات راشي.
وزیر صاحب، تاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکوم. د کابل د شرق دروازې کومه هغه چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې دغه ډنډه ماران هلته ولاړ وي، هغه ډېره بده وزه کوي د موټر چلوونکو سره. کومه لایحه چې موجوده ده د لایحې په اساس باندې دوی لږ تر لږه د وړو کې یا کوچني موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی، د دې نه باید لږ تر لږه تر سلویختو افغانۍ واخلي، خو دوی سل افغانۍ اخلي، یعنی لنیم نم ډیری. نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیښې کیږي.
استاسو اندیشنه پر ځای ده، استاسو اندیشنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې د یو څه کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایط زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورولي، غیر قانوني اخاذي تنه کول. دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړل، خوشبختانه شورا امنیت په پریکړه کړې ده او د کورونا چارو وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وڅېړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا که جلال آباد ته یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، که سبا زی 300 افغانۍ بیت ورکی، که د پنځشنبه په ورځ بیت 500 ورکی، دا غستونه ده چې مسافرین ورسره مخامخ دي، یو ځانګړی نرخ نه دی معلوم. که معلوم وي او تاسو دغه سی ولایحه وړاندې کړی وي، ولې نه عملي کیږي؟
ګوره، دلته افغانستان نظام اقتصادي سره داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلوي، او کله کله دلته هغه مسافر وړونکي وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي. د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایي وسایطو جوړ شي. موږ نس کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي، او یا حداقل حد اکثر د کرایه موږ تثبیتولای شو. چې په دې کمیټه کې د عدلیه وزارت، د اقتصاد وزارت، د خصوصي سکتور استازي، د اتاق د تجارت استازي، د مواد نفتی درې استازي، د فوایدامي استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې چې واستزي انجن څومره تیل مصرف لري، عارضه څومره کوي، کیلومتر څومره ده، څو نفر مسافر پکې نه، چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو، او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوا وظیفه ده. د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده، پولیس امن ده، پولیس د شهرا ده، او پولیس د تنفیذ قانون ده. چې حد اقل د خلکو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل شوی؟ د دې لپاره خپل وزارت ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرېږي چې د خلکو څخه دغه وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لویه لاره له تیرو څو کلونو راهیسې ډېرې بدې ترافیکي حادثې کېږي، او په ځانګړي ډول هغه لوی موټرې چې دي په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې، دا ستونزه لا هم نه ده حل. څو ځل حکومت ژمنه وکړه چې د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کېني او لږ تر لږه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوه کړي چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کړي. په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوئ چې لږ تر لږه په راتلونکي کې به دغه ډول ستونزې نه راپېښېږي؟
ګورې، ستونزه چیرته؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود د 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده. 1100 چې په دې 1100 کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکی لري، نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرز العمل باندې ډېره په اسانتیا کې نیول شوی. بل طرز العمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده، په هغه باندې مو شرایط ډېر جګه وزه کړی ده چې د شرایط په اساس یو شخص کولی شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. چې پروسه د تصفیه ادامه لري، تر اوسه ما په حدود د 30 شرکتونه چې هغه معیارونه نه درلودي هغه شرکتونو ملغوه کړی دي. دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسي په اساس خپل خدمات سمبال نه کی هغه شرکتونه ټول لغوه کیږي. څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ، وزارت د داخله پکې د سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت سیدي موافقتنامه په اساس لغوه ورځ چې دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلم، په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی ده. مخکې له مانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و. دوه شرکتونه چې حادثه کړې وو هغه دوه شرکتونو ما فعالیت درولې ده تقریبا درې هفته کې چې هغه حق نه لري چې نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استیناف محترم سرنوالي مکتوب متراغی چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر وو، چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول، د موږ کلکه دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي. د هغوی سره د موږ کلکه دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی د چلوونکي او یا د ډرایور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کیږي، د قانون په اساس هغه سره چلند کیږي.
دغه یو له حکومت شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزيات چې اوس تاسو سره دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کیږي، کار به کیږي، په دوی کې بلک تر لګه اساس په نظر باندې څومره پاتې شي چې هغه د به کار جواز ورکړي؟
زه فکر کوم چې موږ یو له شرکتو ته ضرورت نه لرو. موږ هدا اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کړي او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي، هیڅ موټر په هیڅ سم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ایسی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوي ده، کلکی ترل سوي ده، هیڅ نو ارزه د خدمات تل نه کوي. تر دې اندازه پوری که کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې غواړي چې خدای په لاس و درو چې معذرت لرم تشناب ته ځم، تر دې اندازه پورې ډریور خپل موټر نه دري. ولې نه دري؟ د دې لپاره چې د هغه پریکړې ده چې په 8 ساعتو باندې لدې موقعه ترې دې موقعه باید ځان ورسي چې ونه رسول رئیس د شرکت ماشین درکې یا ډریور ته مجازات کړي. څنګه ته د استفاده د مخدرات څخه نه، چې اکثره د دې لپاره چې کار هلته جدیده 8 ساعت دوی ډریوري کوي، د قانون بین المللي جاده پاساس له 3 ساعت نور څو کاک نه لسی ډریوري وکړي. او د موږ بل دریز زده چې په دې هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په 3 ساعت باندې بس ډریور تبدل شي، یو فالتو ډریور سره موجوده چې دا چې 3 ساعت پرسه بل ډریور بس جلو تکینی، دا چې 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت ډریوري کوي، دا خو استری کیږي، دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه وزیر صاحب کور
وره.